اگر هنوز داریم احمد تکل در این برنامه با شما هست. سلام آقای تکل، صبح بخیر.
تیره من نکام امید مرزبان قدرمون اوریدون کو تاسطان سلام رنده کم تر نهو بجو دی ازاده راژیو دی او سات خبرونه تخر اغلست دی خبرونه پا زیاد برخه که دی ازاده راژیوی مجلی اونیست پروگرام خبریگی دی مجلی پا نوی گانه که با دی پختو ادب دی اکادمیک شخصیت مرحوم راجولی شاه خاطک پر ادبی کارونو او حدسو رانا وچو
پروفیسر راجولی شاه خاطک یو بل اړخ دا و چې د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې د دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي.
په ازادۍ راډیوي مجله کې پر دې سربیره نور فرهنګي او ادبي مطالب هم څېړل شوي، خو تر هر څه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو نږدې همکار وایي ښاغلی دوستم په شمال کې د یو لړ اجراتو په اړه غور کوي، خو د سولې د خبرو نتایجو ته سترګې په لاره دی. قدرمنو اوریدونکو، تر هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شایي په پاکستان کې وسی. په میدان وردګو ولایت کې د پرله پسې اورښتونو له امله ګڼو خلکو ته مالي تاوانونه رسېدلي دي. او د عراق په دیالا ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور شایي په پاکستان کې اوسي. د دې شورا غړي ویان شهزاده شهید پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګند کړی و، خو د مذاکرو د موثریت لپاره شایي پاکستان غوره سي.
غالب په فن چې پاکستان کې ظاهر شي، ځکه چې مذاکرات یو څه پختګۍ ته ورسېږي، ځکه چې د اختلاف پکې دي لکه په نظام کې مشخص خارجي قواو وتل د اتباعو حقوق یا د بعضې نوښت قانون اساسي تعدیل په ضرورت شي، او همدغه رنګ یې د اتباعو حقوق یا د هغوی دپاره مصونیت د مذاکراتو د ټیمونو دپاره په مذاکراتو کې به په دې باندې خبرې کېږي.
د ښاغلي شاهد په وینا د دې خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده، خو دواړه لوري شایي په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل سوي چې د مذاکرو دوهم دور لپاره د جولای 3 ټاکل سوی ده. د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې جګړه پای ته ورسېده. د سرپل د امنیه قمانداني ویان امان الدین امان ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې پرون دوشنبه د وسلوال طالبانو یو مشر ملا تاج محمد له خپلو دوو ملګرو سره وژل سوی دی. ښاغلی امان وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې تلفات نه درلودل. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي هغه یو لسنه چې په ډانډي غوري ولسوالۍ کې تښتول سوی و پرون دوشنبه خوشې سول. د بغلان امنیه قمندان عبدالجبار پردلی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان د قومي مشرانو په مرسته خوشې سوي دي.
در مسیر ولسوالی دانه غوری گروپ حزم وطنای ما
دی وای زمر دا هیوادوال د دهنی غوری ولسوالی ته نږدې تښتول سی او د خلاصون لپاره یو کمیټه جوړه سو څو د سپینجرو په منځګړی توپ خوشی سي. دا د خوشبختانه موږ بریالي سو چې په تاسو ساتونو کې دا ستونزه حل کړو. شاغلی په دلی په دیاړه چې دا کسان ولی تښتول سی او نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جیلي بانک نوټونو د فعالیت په تور دوه تنه نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان بیجان ملاخیل تیره ورځ ناوخته رسنۍ ته وویل چې له یادو کسانو سره په زیات اندازه جیلي افغاني او پاکستاني کلداري ترلاسه کړي دي. ملاخیل زیاته کړې چې د نیول سو کسانو اصلي مرکز کوټه کې وو او دلته یې له یادو جیلي بانک نوټونو په ذریعه له خلکو پیسې غلا کولې. د دې کسانو سره یو اراده موټر او یو کلاشونکوف هم نیول سوی دي. بیا هم شرغلست، د عراق په نامنه دیالا ولایت کې پرون د فوټبال د لوی پر مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل سول. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومتري واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام ویل چې په دې چاودنو کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې شای فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ولیدی چې بمونه د ګول شاته ایښودل سوي او ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول شوي وي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ائتلافي ځواک الوتکو پرون د یمن د حکومت د پلویانو پر مرکزونو په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالربو منصور هادي پر پلویانو بمونه اورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې سوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځنی اور بند اعلان شوی دی. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور سو د ټالنټ وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ټالنټ حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې په مقصد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه.
We want to provide a strong incentive for governments.
دای وای موږ غواړو حکومتونو ته په ټولو سطحو کې لوړ امتیازات برابر کړو. څو د انسانانو د قاچاقبرانو تعقیب لپاره ورستي هڅې وکړي او د هغوی وګړو ساتنه وکړو چې تر ګواښ لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیه هم په تور لیست کې شامل کړي، خو کیوبا او مالیزیا له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نیوي ورځې وخت لري. د اوتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسناد پرته جرمني ته روانو پرون دوشنبه ونیول. د اوتریش د پولیسو وایان دی میخایل روسمن اسوسییټیټ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګری روان سی و، خو د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. اسوسییټیټ پریس د اوتریشي ورسپانې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریه خلک دي. روسمن اسوسییټیټ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اوتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وسی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلاتر د شې ادارې په خاطر د نوبل جایزې ورده. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین دا خبره د شمې په ورځ د سویس یو ټلویزیون تم په پرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د ادعاو په اړه د امریکا او سویس د ګډو څېړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سی وی سی څرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د غوراوي په بهیر کې د مالی فساد او رشوت ادعاو څیړنه کوي. او د ارمنستان د پلازمین یوروان خلکو د برښنا د نرخ د لوړېدو پر ضد اعتراض بیا پیل کړ. پولیس پروندوشنبه د دې لپاره چې اعتراض کوونکي د شهر مرکز پارک ته ولاړ نشي، سیمه په سیمنټي پلاکونو بند کړې و. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لنډ خبري برخه لومړی تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار وایي چې جنرال دوستم د سولې د خبرو اترو د دوهم پړاو د نتایجو انتظار بس یو تر هغه وروسته ښایي د شمال ولایتونو د امنیت د ټینګولو په اړه پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. سلطان فیضی پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي په راتلونکو څو ورځو کې فاریاب ولایت ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
سلطان فیضی وویل چې فاریاب ته د جنرال دوستم له رسیدو وروسته ښایي د پوځي عملیاتو په کلنار کې یو څه بدلون راشي، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. فیضی وویل چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو ته شایي چې له موقع کار واخلي او جګړه بنده کړي، ځکه د په وینا حکومت هڅه کوي چې جګړه د مذاکرو له لارې حل شي. او ټینګار یې وکړ چې ښاغلی دوستم د وینې بهېدو پلوي نه دی. په حقیقت کې جنرال صاحب د سولې د خبرو چې شایي په نږدې وخت کې ترسره سي پایلو ته ماتله دی. دا به د هغو طالبانو لپاره هم یوه ښه موقع وي چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. دوی به د دې وخت ولري چې د حکومت ناتړ وکړي او سوله وکړي. جنرال صاحب دوستم نه غواړي چې په سیمه کې وینه وبهیږي او عملیات خونړي شي، نو پر مذاکرو او خبرو تاکید کوي. خو فیضي ټینګار وکړ چې حکومت خپل دا دریځ څرګند کړی چې د هغو وسلوالو پر ضد به له زغمه کار نه اخیستل کیږي چې له بهرنیو هیوادونو د تخریب لپاره افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو په دوهم دور کې به د اوربند ټینګېدل د بحث له اساسي موضوعاتو وي. د سولې عالي شورا ویلي چې که څه هم د دوهم وار خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې، خو د کابل پلاوی به هڅه کوي چې مقابل لوری اوربند ته قانع کړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اول دور کې هم پر داسې مسئلو بحث وشو چې باور رامنځته کولی شي. موږ هیله لرو چې د مذاکرو په دې دور کې به تر ډېره حده پر اوربند تاکید وشي. هیله لرو چې دا ناستې به هغه مهمه پایله ولري چې د ټولو ورته تمه ده او هغه د اوربند ټینګېدل دي. موږ ویلی سو چې دا به په افغانستان کې د ثبات لپاره یو بل ګام وي. فاریاب ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د تک خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د خپلو سیمو د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره همکار دي. خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ملي اردو او پولیس د دې توان لري چې امنیت ټینګ کړي.
د خبرونې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطالب په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې په بغلان ولایت کې د واده په مراسمو کې د دوو سیالو ډلو ترمنځ د نښتې په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه د بغلان د پولیسو په حواله وایي په دې پیښه کې چې په دې سلا ولسوالۍ کې شوې ده وشل شو کسانو د څوارلسو او شپېتو کلونو ترمنځ عمرونه لرل. د ازادي راډیو خبریال د بغلان د امنیت قمندانې څخه په نقل وایي چې په دې وسلواله شخړه کې 22 کسان وشل شوي دي. ډیلی میل وړاندې لیکلي د واده دا مراسم د یو سیمه ییز مذهبي مشر د زویو او اکثره وشل شوي کسان میلمانه وو. که څه هم چې د بغلان پولیسو ډیلی میل ته ویلي چې دا پیښه د دوو سیالو وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده، خو د بغلان والی رسنیو ته ویلي دي چې د واده په مراسمو کې دا وسلواله شخړه د بچبازۍ پر سر شوې ده. د بغلان د اندراب ولسوالۍ د امنیت قمندان ګلستان قاسمی ډیلی میل ورځپاڼې ته ویلي دی نشي ویلی چې ډزې چا پیل کړي، ځکه چې دوی د پیښې په ځای کې هیڅ ډول وسلې نه دي پیدا کړي. ډیلی میل زیاتوي د افغانستان په شمال کې د دولت وسلوال مخالفان هم بریدونه کوي، خو په دغو سیمو کې اکثره وخت دا ډول جګړې د شخصي دښمنیو او جنایي فعالیتونو د پټولو په هدف ترسره کیږي. ډیلی تلګراف ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځان وژونکو بریدونو د مسؤل د وژل کېدو خبر راخسته دی. ډیلی تلګراف لیکي عبدالجلیل السودانی د القاعده یو مخکښ غړی او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری د اعتماد وړ ملګری و. د امریکا دفاع وزارت تېره جمعه اعلان وکړ چې د القاعده دا مهم غړی په پکتیکا ولایت کې وژل دی. ورځپاڼې زیاتوي السودانی او د القاعده دوه نور مهم غړي د جولای په 11 وژل شوي، خو تر اوسه یې نمونه نه په ډاګه شوي. ډیلی تلګراف د امریکا دفاع وزارت په حواله وایي د عبدالجلیل السودانی په وژل کېدو سره به القاعده شبکه په ټوله نړۍ کې خپل عملیاتي توان له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کره کتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د طاهر ځلاند خبرې اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تقریبا مې په شعر کې لیدلی، ځکه ما په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیره اونی د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوری ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرحه کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالی او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نچاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بېلابېلو برخو په تېره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده یې کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغوني نثرونه، د قرآن عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د باچاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قباله، اقرار خطونه او د نکاح خطونو په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دې له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نه وي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمي د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمي زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکښې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګر یو نومیالی او مخکښ له موږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولي شاه خټک د ورپېښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولي شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکه هم لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولي شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره لدی چې د یو محقق و د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله، بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ که اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ که، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتونو مخکې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډېر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډېرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړی و او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ یو عاجل خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړی. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط کړی. د سرپل ولایت ولایتي شوراغړي اسدالله خورم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ چې له تېرې ورځې راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه پکې روانه وه، نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ایز مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، البته یو جګپوري مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته معلومات درکوو. اوس پام وکړئ د ازادۍ راډیو مجلې د خپرونې دوام ته.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. که موږ په پېښور کې لرلې، راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. هم یې زموږ 15 ستوري لوستې وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادب نورو ژبو ته ژباړلې وو.
موږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک هم راځي. او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه 14 کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د دې هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کی او د ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک یاد تلپاتې کی او دغه اثر هم چاپ کی.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولی شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژنده، ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پرزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې، او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ ور سره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په ښه انداز سره به یې ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولی شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې 14 علمي، تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد رجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد رجولي شاه خټک په 1952 کال د جنورۍ په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 450 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
د هېواد د پټو ښکاره حقایقو بیان دی چې پکې د افغانستان د معاصرو شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلي کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم سپیړل شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خودری غدا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې. او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وایي چې په دې کتاب کې 12 پښتو او 12 دری شعرونه دي چې تر څنګ یې لسګونه ښایسته انځورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وایي چې دا کتاب د کرواشیا هیواد د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په قونسلګرۍ کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وایي چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کرواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کرواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه د کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی: د آلمان ولسمشر، د کرواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلودو، نو د ما نه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له ما نه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یوسف یې ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی. نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کېږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبې ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کرواشي ولسمشر د یاد هېواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یوه کال په ترڅ کې کرواشي ژبې ته هم وژباړل شي.
کرواشایي ژبې ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کرواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسي ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کروشای ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګه لا چاپه راووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 15,000 ټولګه نور هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کروشي هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی:
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 15,000 کلن هنر دی چې د منډیکاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوې به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو غږ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایي سامان چې راځي یا کولران دي یا پنکی دي یا نور کوم څه دي، هغه ته باید موږ څه فکر نه وکړو. دا چې دي منګي دي یا کګلدانی دي، دا موږ خپل تولید دي، موږ خپل د لاس جوړي، خپل د ملک دغه دي. نو په دې خاطر باید خلک زموږ څه وطنوال د خپل د لاس جوړ، د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي. موږ څه خلک باید خپل وطن شه، باید وکاري، خپل کیږي وکاري، که په اوچل کې، که په کور کې، باید په پلاستیک څخه کار وانه کړي، باید نه ښکنه څخه کار وانه کړي، خپل د منګي وبه، خپل د کنجي وبه. بیا چې دی وایي چې زموږ په پښتورګي کې باندې دار دي، موږ په پښتورګي کې دوباره پیدا شوی ده.
کلالان وایي چې د لوښو ترڅنګ په ودانیو کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانیو کې لسګونه کلونه دوام کوي.
زموږ خرڅه چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي، لکه نه دا رنګ نه بایدي. لوی مسایه دا مشا بابا ګمبت د تجربه نه په شپو کې جلا کوله او کلم په چکوشه د خوشی زنده رئیس نکړي. نو په دا بازار کې ځانې پاکستانی او چینایي او دا خرشي دا دغه نن د دوه مقامت نه لري. مګز مش خوښته چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایښ دي، د خلکو څخه دا خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار دي.
دا خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې دا پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری دي چې موږ سره انسي چې سل کال دوام لري، چې دا ځای د دینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر اجز احمد عزیز د کلالي هنر خورا پخوانی او پرمختللی کیسه بولي. نوموړی وایي چې که څه هم دا 15,000 کلن هنر پر ځای پاتې دی، خو په دې وروستیو کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دی او تولید یې د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ته ورته سوی دی. په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو دپاره بازار پیدا کړي، ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی.
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړې ده. د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنه رغو، په دیوالونو پورې لګو، غولې پرې فرشو، او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو. د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده. تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده. کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره، د کابل غزک ډبره او د میدان توره ډبره کاروله. د هلمند رخام ډبرې د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی. وابه ورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه؟
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سترو موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګې رخام فابریکې ته راوړل کېږي. تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د رخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد څه وایي؟ هغه دا چې نه دي چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو دخوا څخه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي چې کس طالب زنده اخلي. دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومیږي، دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي؟ حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان هغه د دوی مشران یې وسول، دا خلک یې ویوړل، بیرته هغه خلک رایلس نور هغه دا خو چې هغه نه حکومت ورغلی دی نه په نو حکومت ورځي. ولې د ساحه صاحب لري د پاکستان پر بارډر باندې دی؟
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاین دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د رخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر سیاسي وي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګ رخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د رخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د رخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د رخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ داسې شوی نشته کړي چې دغه دی دغه چې سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کاله واز د 50 ټن ډبرې درنیول توان لري خو کچيري د ډبرې امنت څنګه سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې شپته تنه کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړنو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقکوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقکوړونکو لاسته ولویږي
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي
عاشقان نه ویني یو مین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه خیر دی تکلیف تیر که بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اورېده په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و خو مینه دي ډېره وه داغ دې نه لید اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیند ډېر خونړی دی ته د مینې په زور راپورې وتلې مگر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دی یوسی مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې ویره مه لره لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد معشوقې یې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل پسترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پورې وزي اوبو یوړ
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی دی نوموړي مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته وهڅوي زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده ورته غوږ بشو
د ازادي رادیو د ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاري او بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینا راته وکړي
په پام سره څنګه چې ته مونږ او په خپل نوم محمد رفیق دی ته خلص ریحان کوم د پکتیا ولایت د ځاځیاري او بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکو یم
یو خپل شعر راته وایي
دا زما غزل دی تقریبا د روجینو د مخه ملي کلی دی غزل دی وایي چې د دوا خستم دا د واخستم یو یو لملری سرګو کې نکاد واخستم یو یو لملری غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخستم یو یو لملری وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکا څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکا غم د خپل هواد واخستم یو یو لملری وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړي شی بنن پستې د نفرت خېلو دړي وړي فکر د جهاد واخیستم یو یې وړم لرې ما ترې هېڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شوه هڅه ما ترې هېڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شوه هڅه بیا د ګوره یاد واخیستم یو یې وړم لرې وایي چې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې زه خو دې برباد واخیستم یو یې وړم لرې وایي چې تا به ویل ما نه منل ور ریحانه لاس راکړه تا به ویل ما نه منل ور ریحانه لاس راکړه غیږه کې فساد واخیستم یو یې وړم لرې
ریحان صاحب د غزل په اړه راته ووایي تاسو ډېر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو صنفونو کې هم کار کوئ
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتېږي غزل خوند هم راکوي غزل لیکم
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې ډېره مرسته کړې ده لکه ما تعلیم بهي ما د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړم او قلم یې اخیستی یم چې لیکلی دي همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم
یعنی تاسو د شعر له برکته خط
شعر له برکته لیک لوست هم زده کړي دي او انشاءالله داسې ډېرو هغه خبره چې تعلیم وته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقع ده داسې ده داسې ده داسې
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکته د خپل ماشومان ټول ښوونځیو ته لیږي
ټول ښوونځیو کې دي او یو ساعت یې هغه نه پرېږدم اوزګار نه پرېږدم ټول مکتب د زیو مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نشي کولی ته څه وایې
ډېر تاثیر کړی خو خپله په ما هې دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی ځکه چې ما خپله ډېر تقریبونه ګللي دي ډېر تقریبونه مې په شعر ګللي دي ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنې خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه هغه به یې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
یعنې لیک لوستې رسوی کولې مطالعه
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم
اوس مطالعه کولی شي
مطالعه خو اول نه کولی شم مطالعه اول نه کولی شم خو لیکلی مې نه شو
اوس لیکلی
شي اوس لیکلی هم شم مطالعه کولی شم هم لیکلی شم
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس
ډېر ما ته شاعري اسانه شوې ده اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ما ته شاعري ډېر اسانه شوې ده
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه
ډېر اوس نام حضرت شاعران هم ډېر دي ګوته خبره چې مخکې هر څه د ګوته په شمار وي کوي کور مې ګیراګیر و اوس انشاءالله چې هر دویم نفر شاعر ده
غزل ته په کوم نظر ګورئ
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم او غزل لیکایم شم په غزل مې واسم بره ده او غزل خوښوم د هر چا غزل د هر ښه شاعر غزل خوښوم
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري په شاعري کې اسانه صنف ده که نه ګران صنف ده
که اسان وي او که ګران وي خو ماته غزل اسان ده
نه په عموم کې څنګه در
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د ذوق دی څوک سره کوم وایي سره څوک کوم وایي خو ما ته خپله غزل خوند هم راکوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که درسره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه اورو درسره
غزل لږ خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې در لیږم خدایه تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړه موړ نه یم ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړه موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده وایي چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخیری بیت دی چې خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
پر مې جنسې ساده کې مونږ استوګنو له هغه دمه زما شاعري ما ته ګوره شاعري کوم
تر اوسه پورې دې کومه شعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکیره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو تاغ دی د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب دازیو د شاعرانو
تا خپله راټول کړې
ما خپله هم دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر
د تا شعرونه
چې زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل
نو ولې کتاب
بس مکان د مسایده شوی چې کتاب تل سره سي
کتاب په ډېر اسانه سره چاپ کی کتاب ورته زړه نازره
هغه د خستاس باندې مرګلی چې لاس راکلی موږ سره روان شو
مننه ولین موږ به خپل همکاري در نه نسبم او بیا هم ک نظمونه دی لیکلی د سې نظم درته یادېږي
سلوریزه به درته وایم خو نظم نه لیکله سر تر پایا چې په خپل اوخ کو ډوبیم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو په سیرون شوی زه یو بیا
وا ډیر خستا ریحان صاحب شری سین په نډه زیات دی تاسو ویلې موږ غزل کې کار کوو یو ځنه یو لامل راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتيږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما څه الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسیږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دي نه دي ویلي را سره شریکوي
مننه سړي ډېرې خبرې دي چې چا د سرګند شي ویلي خبرې دي چا نه پټې ځنه خبرې پټې هي
ولې نه سرګندوي
بس خو څه لامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل به درته ووایم غزل دی وي چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ له رښتیا او ښکلا تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا ونه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا ونه وري که زړبدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان یو خواته تک سپینه خوله بل خوا دعا او ښکلا
ډېر ښایسته ریحان صاحب که کوم پیغام لري خپلو د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته او خپلو مینهوالو
بس مننه کوم چې تاسو غوند ته شخصیت راغو مو سره مرکه وکړه او موږ یې ونازولو په دغه وخت خپل قیمتي وخت یې مو سره ضایع کړو پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غوند ته بې سواده پاتې نه شي تعلیم ته مخه کړي د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتون کوي او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاخ ورسېد اروخات خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاند اروخات خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي نوموړی وایي
اروخات پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخښي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي تخصص یې په همدغه برخه کې و او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی و د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو چې یو نمونه یې مونږ د هغه یاغه کتاب ادبی مکتبونه بللی. خو په ادبی مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي را پیژندلي او را معرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی و. یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه. د په خپلو لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نه وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نوره نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډېر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې دي په ادبیاتو باندې، ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دي ډېرې خورې ورې لیکنې کړې وي چې د نقد نوې لارې تقریبا موږ دپاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی و. د دوی داسې اثر مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولي شاه خټک یو خو بي دا هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده، هم د پخوانیو ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډیو باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډیو باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فلکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلي دي، هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو دپاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې اسوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غني اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډېر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو او د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډېر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډېر زیات خبر و. ما د ډېره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښد خټک پیسې ویل کېږي، هغه دا دی چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار سوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډېر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دی او د ځینو نمونه هم راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوې خپاره شوې دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زه چې تر څومره خبر یم نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې بالخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی، تقریبا هغه ډیر زیات یادول کېږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کېږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړي دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ده د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې. همدا ډول دی د کتاب چاپ شوی دی، سنگزار د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډۍ